مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړی مشه دا مسپخین د 2 بجو خبرونه کې زنه جی بامیر ستاسو قربایم په لومړی نیمای کې را سره ریپورتونه دي په دویم نیمای کې د میرمنو ځانګړي خبرونه ته د هلی اوریدل شي خو په سر کې خبرونه د تلرو چې زما همکار ملی حمیر زاده وانه کوي
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په چمن کې د پرلتوالو احتجاج نن په دریم ورځ دوام لري د خبر پښتونخوا د صحت محکمې د صوبې په دوه ضلعو کې د حامله ښځو لپاره د صحت سہولتونو ورکولو یو مهم پیل کړی او ټاکل شوی چې د اسرائیل وزیر اعظم په جولای کې د امریکا کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. تفصیل د بلوچستان په چمن کې د پرلتوالو احتجاج نن په دریم ورځ دوام لري. د چمن پرلت کمیټه او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ولسیار خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون په شپږمه پر دوی د پولیسو او سرحدي ځواک لخوا په برید کې تقریبا سلويخ پرلتوال ژوبل شوي دي.
د سلور جون شپاوله زمرد پرلت کمیټي مرګری د ډي سي دفتر ته د مذاکراتو لپاره ورغشتولو په دفتر کې دننه پر دې بریډ وک نو مرده اف سي کې له مخې ته بل پرلت اچولو دغه په ځد کې د اف سي ملیشو پولیسو پر مر بریډ وک چې شاو خاط سلويش چې سرکاري هسپتال ته ټپيان را ورسولو.
دا پرلت لرسته لاغه پیل شو چې د جون په سلورم الویزو سرحدي ځواک شپې مهال په عملیاتو کې د چمن پرلتوالو لخوا د چمن او کوټې ترمنځ د کوژک تړل شوی لار خلاص کړه. پرلتوالو دا لار د خپل غوښتنو لپاره د می سلورم راهیسې تړلې وه. دا غیرسته پرلتوالو د چمن مرستیال کمشنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړ او غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان دې خوشي کړل شي. او د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند د جون په شپږمه میډیا سره په خبرو کې د ژوبل پرلتوالو شمیر 15 سو خود لوی ویل چې د پرلتوالو سره په تاوتریخوالي کې ولس امنیتی اهلکار هم ژوبل شوی دي. د جون سلورم راهیسې په چمن کې هړتال روان دي. د دې ترڅنګ په سیمه کې بانکونه د پاسپورت دفتر زیاتره سرکاري دفترې او سکولونه بند دي. د چمن پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 28 راهیسې روان دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي خو حکومت دا نه مني. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې چې د وسوالو خلاف جګړه کې د دوی د ډنګو شو دکانونو معاوضې دې ورته ورکړي. د دکانونو مالکانو او دکاندارانو د جون په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د تیر وفاقي حکومت د منځورې باوجود دوی ته هغه پیسې تر اوسه نه دي ملاوې شوې. نو د صوبې حکومت تر اختر مخکې دوی ته د ډنګو دکانونو معاوضې ورکړي. د میرامشاه بازار تاجرانو اتحادیې مشر انور حسن مشال ریډیو ته ویل چې د 2014 کال په جون کې د وسوالو خلاف په ضرب عضب پوځي عملیاتو کې دوی دکانونه تباشو چې ورسره واده شي وا دوی ته پیسې ورکول کیږي خو د تاوانونو تصدیق او سروې باوجود تر اوسه له هغو پیسو بې برخې دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د دکاندارانو معاوضو تصدیق پروسه یو ځل بیا روانه ده چې ډیر په کار پکې شوی دی. نوموړي ویل چې زر به د دوی مسله حل شي. چارواکي وایي د میرامشاه مینیمای او د میرعلي ټولو دکاندارانو د ړنګو دکانونو پیسې ترلاسه کړي دي. په ملکن پونتون کې د زکونکو اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پونتون کې تعلیمي هلې ځلې هم مدریدلي. د لاغې وروسته دا چې د پونتون زکونکو موسی خان د می په 13 په موټر سایکل په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شو او دوه ملګري یې ژوبل شو. خو احتجاج کوونکي دغه د مرګ پړه د پونتون پر انتظامیه چوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامیه هغه او ملګري یې د شپې مهال د پونتون له هاسټل ایستلي او چې کله کله کور ته روان شو نو د حادثې ښکار شو. د دغه پیښې خلاف په کوزدیر پېښور او کراچۍ کې د زکونکو سازمانونو احتجاجي مظاهره هم کړي. بلخوا د ملکن پونتون انتظامی چارواکي دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر مینا خان افریدی روانونه صوبایي سملی ته په وینا کې ویلو چې په دې اړه د پلټونو امر کړی او ډیر زر به رپورټ صوبایي سملی ته وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې په دوه ضلعو کې د حامله ښځو لپاره د صحت اسانتیا ورکولو یو مهم پیل کړی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پرون د یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې نیوټریشن انټرنیشنل په مرسته په مردانو بټګرام کې مهم شروع کړی چې له مخه به حامله میندو ته د ښه سهولت ورکولو لپاره کارونه کیږي. د صحت اداره وایي دا ابتدایي مهم به نورو ضلعو ته هم غځوي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې د شمیرو له مخه په صوبه کې تر 50% زیات حامله ښځې د وینې د کمی ښکار دي او تر 15% حامله زنانو کې غذایی قلت دی. د سعودي عرب حکومت پرون د زیارت پر ورځ اعلان وکړ چې د ذلحج میاشت یولی دا د لوی اختر لومړی ورځ به د جون پښ پاړسمه وي. بلخوا په پاکستان کې به د ذلحج میاشت لیدو لپاره د مرکزی رویت هلال کمیټې غونډه نن کیږي چې پکې به د میاشت لیدو او د اختر د ورځې اعلان کیږي. او تم کیږي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای په 27مه د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. دا ښایي په داسې حال کې متنازع ویناوي چې په غزه کې د جګړې یو مهم پړاو روان دی. د کانګرس مشرانو د جون پښپګمه ناوخته وروسته لاغې د نتنیاهو د خطاب نیټه تایید کړه چې تیرونه یې ورته په رسمي ډول بلنه ورکړې وه چې د پارلمان استازو ته دې وینا وکړي. دا د امریکا لخوا د خپلې اوږدې مودې اتحادي سره د جنگ د ملاتړ ښودلو یوه تازه هڅه ده. دا باوجود لاغې ده چې د حماس خلاف د اسرائیلو د پوځ لخوا د برید په اړه په امریکا کې سیاسي اختلافات موجود دي. امریکا او اروپا اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله بولي. دا خبرونه.
ملیحا میرزاده وه چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې به تندې هیلې خپرونه درته لرو، خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد د چمن د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ نن هم روانه ده. پرلتوال وایي پرون پرې د سرحدي ځواک دفتر مخې ته د پولیسو لخوا تشدد شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلوېښت پرلتوال ژوبل شوي. همدې بلخوا د بلوچستان د حکومت ویان شاهد رن رسنیو ته ویلي چې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاوتریخوالي رامنځته کېدو په نتیجه کې د امنیتي ځواک اوولس غړي هم ژوبل شوي دي. نوموړی دا هم تاییدوي چې پنځلس پرلتوال هم ژوبل دي. پرلتوال د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه بغیر له پاسپورټ او ویزې د تګ تګاو د تجارت غوښتنه کوي چې حکومت نه مني. سمات شبنم نور حال په دې ریپورت کې راکوي.
د چمن پرلتوالو د احتجاج لړۍ نن د جون پر ومه هم روانه ده. د جون لڅلرمي په چمن کې د کاربندیز ترڅنګ د پاسپورت دفتر او بینکونه نن هم د پرلتوال لخوا د احتجاج په توګه تړل سوي دي. د پرلتوال په خبره چې د مئی پر څلرمه سره د ځواک د دوی پر پرلت برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پرلتوال مړه او شاوخوا لس کسان ژوبل شول. وساره دي ځواک دا تورونه ردوي او وایي چې دا کار پرلتوال خپل کړی خو په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی. پرلتوالو د څلرمې له پیښو وروسته د کوټي او چمن ترمنځ لوی لاره د کوژک په سیمه کې د هر ډول کارباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ وتړله. پر څلرم جون لیویز او سره دي ځواک د لارې خلاصولو لپاره عملیات وکړل چې لاغه وروسته پرلتوالو د چمن ځلي انتظامی مخته پرلت وواهه. په دې اړه د چمن د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان د جون پر ومه مشالې ډو ته وویل
هم په دې هغه شپه چې د څلور جون شپه وله زموږ د پرلت کمیټې مرګري د ډي سي دفتر ته د مذاکراتو لپاره ورغوښتي ولو. نو چې دوی هلته په مذاکراتو سره اخته وو بیا د اف سي پورسز او لیویزو او د ډي سي په دفتر کې دننه پر دې برید وکړي او دې ټوله ووالو ځینې ډلې بیا وشه او بیا دې په بل دغه معنا باندې دغه ځای ساغوا کو پرژم جونولو بیا موږ خپل پرلت جو د خپل پخوانی پرلت سمې یو بیا یو غټ لاریون چې په زرګونو انسانان پکې شامل وو د ډي سي کمپلیکس ته رالو. د ډي سي کمپلیکس موږ خپل پرلت وکړي. د دې نه بعد کې موږ دا وویل چې چونکې دی نه مذاکرات کوي نه زموږ په دې غږ اوري نو موږ د اف سي کلي مخې ته بل پرلت اچولو هلته خپل احتجاج پیل کړي. نو دغه په ضد کې د اف سي ملیشو او ای ټي اف او د ترنګ پولیسو پر موږ برید وکړي چې شاوخوا څلوېښت چې سرکاري هسپتال ته ټپیان راورسولو او د دې سره چې اووه اته نفره چې ډېر شدید زخمیانو
د بلوچستان حکومت وایند شادرین د جون پر شپږمه رسنۍ ته ویلي چې حکومت د پرلتوالو ستونزې د خبرو له لارې حل کول غواړي خو پرلتوالو د تشدد لار خپله کړې ده.
جو ڈپٹی کمشنر کا دفتر ہے اس کے سامنے ضرور احتجاج ہوا ایف سی ہیڈ کوارٹر
دا چمن ڈپٹی کمشنر او ملیشی زواک دفترون مخی تا احتجاجونو شوی دا حقا احتجاجونو لری کولو محال تاوت رخواله رامن تشوی چې په هغه کې د حکومتي امنیت خوندې ساتونکو ولسګړي جوبل شوی او یو پولیس چارواکه پلاس پټز وشتل شوی خو هغه له خطرې بهر دی. دا رنګه مونږ ته اطلاع ده چې پنځلس پرلتوال هم جوبل شوی دي او روغتونونو ته وړل شوی دي.
ان کو بھی چوٹیں آئیں ہیں، انہیں بھی اس ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔
ولسیار خان مشال لیڈو تزیہ تکڑا چترسو دا غوی نیول سوی ملگری خوش کرل سوی نوی دا چمن ضلع انتظامیہ دفتر مختبہ دا غوی پرلت روان وی پر ڈیورن کرشا دا پاسپورٹ او ویزا شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی۔ د حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي۔ دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و۔ حکومت وایي چې دا ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی۔ صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه۔
بل پلو پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم پر دې موضوع خبرې شوې دي۔ د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن اسمبلی ته د وینا پر مهال وویل پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو د تشدد پلټنه دی وشي۔ نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان سره په ډیورن کرښه په هر ځای کې دغه شان صورتحال روان دی۔ راشد خټک نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي۔
د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په چمن سیمه کې د احتجاج کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو د پلټنې لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده۔ په شپږم جون په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن په چمن کې د حالاتو په خرابېدو خوشحالي څرګنده کړه او وی ویل
مې یہ ډیمانډ کروں گا کہ پارلیمنٹ کی یا قومی اسمبلی کی کمیٹی بنائی جائے۔
زدا غوښتنه کوم چې د پارلیمان یا قومي اسمبلی یو کمیټه د جوړ کړل شي چې مشري سپیکر کوي۔ دا کمیټه د هلته لاړ شي، د خغزه خلکو سره د پورا ځموارۍ خبرې وکړي او بیا د خپل رپورت اسمبلی ته وړاندې کړي۔ سپیکر نه مې دا غوښتنه ده چې د کورنۍ چارو وزارت ته هدایت وکړي او د چمن د تازه صورتحال په اړه پارلیمان ته احوال ورکړي۔
تازه صورتحال په اړه پارلیمان کو آگاه کړي۔
په چمن کې په پوله افغانستان ته د تګ راتګ د پاره د ویزې لګولو شرط خلاف خلکو پرلت وهلې وو، خو حالات هغه وخت خراب شول چې په سلرم جون د ملیشیا ځواکونو سرتیرو د پرلتوارو لخوا د چمن او کوټې ترمنځ لوی لار له امنیتو پس په زور خلاصه کړه۔ مولانا فضل الرحمن په چمن کې د وځې پاړه کمی سملای ته وویل
که باقاعده هماره فورسز نه ملټری نه ایف سی نه ان پر حمله کړ دی۔
زمونږ ځواکونو پوز امالیشی په دوی نه احتجاج کوونکو حمله کړی دا وخت په لارو کوڅو کې جنگ دوام لري، خلک د کورونو بمونو ته خطر دی، په یو بل دزې کوي۔ دا چا د وشل کدو خبر لنه درغلي، خو د خلکو د جبل دو خبرونه راغلي دي، ټول لارې تړلې دي، خو دا صرف د چمن حال نه دی،
صرف چمن بارډر کی نه هي۔
دوول چې د افغانستان سره پټوله پوله ځای په دغه حالت ته ځکه چې د ویزې شرط په خلکو د روزګار دروازې بند کړې دي۔ په اسلام آباد کې د وحدت ورځپاڼې کلم نگار او لیکوال طیب خان د مولانا فضل الرحمن د غوښتنې او وینا ستاینه وکړه، خو ویل چې حالات د نور خرابېدونه بچ کولو لپاره مولانا فضل الرحمن ته عملي ګامونه پورته کول پکار دي۔ د په دې حق له د مشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
په پښتو کې متل دی چې په زور کلی نه کیږي، پرلت په خلکو باندې ده، زما په خیال زور زبردستی نه ده پکار۔ نو په دغه لحاظ سره د مولانا فضل الرحمن د خبرې ٹھیک دی، خو اس زما دا خیال دی چې مولانا فضل الرحمن پاٹی خود حالت سیټم غټلې دی او د بلها پاټیم په دغه سیمه کې موجود ده، نو دې دی صرف اسمبلی تقریر مونږ تایید کو چې خې کړی دی او تقریر ٹھیک دی، خو دې دی आवाज تقریرونو ته نه کینی، زما په خیال په کار ده چې د خپل پاٹی ته خبر وکي او دې په عملی تور په دې مبارزه کې بیا شامل شي۔
د چمن پر لته تیر کال د اکتوبر د 8 نیټې سره روان دی۔ د پرلت ګډونوال وایي چې انتظامیه د دوی اوه هغه مشران نیولي او نصرګن ځای ته وړي دي چې ډیپټي کمشنر راجا اتراباس په سلرم جون د خبرو د پاره ورغوښتي وو، خو اتراباس ادعا کوي چې د خبرو په مهال ځینې غړو په هغه برید وکړو۔ راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد۔
دا مشال رادیو
د میرمشاه د رنگ بازار دکاندارانو یو واری بیا د معاوضو د غختلو لپاره خپل غاک پورته کړی دی۔ د هغوی مارکیټونه او دوکانونه کلونه وړاندې د زربیاز په عملیاتو پر مهال رنګ کړل شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي د دوکاندارانو د تصدیق پروسه روانه ده چې په پای کې به هغوی ته د معاوضې پیسې ورکړل شي. عمر وزیر رپورټ راکوي۔
ضرب از به عملیاتو کې ډنګ شوې میرمشاه بازار دکاندارانو مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د توانونو معاوضې ویش ورته پیل کړي. دوی وایي چې تر شوی وفاقي حکومت چې د دوی د توانونو یو نیم ارب روپۍ منظورې کړې لا هم دوی ته نه ویشل کیږي. دکانداران وایي چې عملیاتو کې بازار مکمل لزمه کې سره سم کړل شو چې حکومت انتظامی او فوز د دوی توانونه خپل لیکلی شمارل یو تصدیق کړی دی. زیاتوي چې داغه توانونو ماویزو پسې لا هم ګرځي. حکومت پنن سبا ور باندې کالو نه تیر کړل، نمیرام شاه بازار تاجرانو اتحادیه مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه لوی کاروبار وو، هر څه خاورې شول، اوس روزانه په تماوي چې نن بچې کور کړي کا سبا، خو په دې کې کالونه تیر شول.
دې میرم شاه بازار شه دمر غړ دی کونو د مو د چاینا نه می کاروبار کړای دا او د هنګ کنګ نه می کاروبار کړای دا نن چې کیم دی کنه د دې تصرف راغلی چې سرکشي نی چې سبا وشي چیک پر روکو کنه به کورو دا به وشي کا بیا وې چې دا وری پیکیشن وکي بیا دا وری پیکیشن نه را پزنه پر رونی خدای شته چې
د دکاندارانو اتحادیه جنرال سیکرټر سناولا مشال ریډیو ته وویل چې نور دې نه زبراوی ما وېزه دې ورکړي چې خپل کاروبارونه پیل کړي.
مشتا یو نیم عرب ریپیرو غولی دی کلا یو بنا کلا بلا بنا کلا یو تلا ژل کلا بل تلا ژل ډیر وخت سره بتر شولو پرین مش بیا په شلو شوی وی د وزیر خزانه سره ایم پی ان اک ماماد خبره ور سره وکړلې چې ان شاء الله تاسو ته دا پیسې نظر نظر ملاو شي ایمیش خو ان شاء الله دوګر ډیر امید جوړ شولو او به مش من دې دینا روغ لاله سیمیش بچونیا کپڑے وړي خلک چې څنګه قربانی کو داس میجه مخه قربانی کړل نن داس حالات ته ورسلو د ګندورا چې دغه نه د سپلای مخاویني نه د کپڑے مخاویني د بچونه ته نه د قربانی مخاویني پیسې دوګر ایت ورکړل شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د دکاندارانو ماویزو ویش لپاره یو ځل بیا د دوی تصدیق عمل روان شوی دی. د ډیرو دکاندارانو تصدیق عمل سر ته رسیدلې، زر ممکنه ده چې د ماویزو ویش پیل شي او څه کم درې زره دکاندارانو ته وړاندې ماویزې ورکړل شوي دي. 2014 کال زربیاز به عملیاتو کې د میرام شاه میرعلی او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګړل شوي ول چې د دکاندارانو او چارواکو په وینا د میرام شاه نیمایي د میرعلی ټولو دکاندارانو ته ماویزې ورکړل شوې او د تاخیل ټول دکانداران او ځمکې مالکان لا هم پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د زمشو قبایلی سیمو مشرانو ځوانانو د اسلام آباد پریس کلب ته مخې ته احتجاج کړی دی. دوی غوښتل چې هلته په اسلام آباد پریس کلب کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شو تاوانونو او د دغې د معاوضې په اړه درې ورځنۍ جرګه وکړي، خو د پریس کلب چارواکي وایي چې د اصولو له مخې دوی د درې ورځو اجازه چاته نه شي ورکولی، نو ځکه دغو خلکو بیا په احتجاج لاس پورې کړی. د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید هلته ورغلی و رپورټر علی ګل چې د احتجاج کوونکو په غږ پیلېږي.
دا اوازونه د ډول په غاړه اتڼ کوونکي د زمشویو قبایلي سیمو نه راغلي هغه قبایلي مشران او ځوانان دي څوک چې اسلام آباد کې درې ورځې جرګه کول غواړي، خو د جرګې کولو لپاره ځای نه ورته ملويږي. په دې اړه د جرګې یو غړي او پښتون تحفظ مومنټ مخکښ علم زیب مسید په اسلام آباد کې مشال ریډیو ته وویل چې موږ قبایل د خپل حق لپاره په اسلام آباد کې جرګه کول غواړو.
زه نن دغه د اسلام آباد پریس کلب ته د قبایل مشورتي جرګې سره راغلی یو چې د موږ دغه درې ورځې یا جرګه کېدله په اسلام آباد کې چې په سلوارم پنځم او پشپېژم جون باندې دلته په اسلام آباد پریس کلب کې درنه کېدله، نو دغه لپاره موږ بقاعده اجازه هم واخیستې وو د پریس کلب نه او بقاعده د پریس کلب چې کوم فیس وو دغه هم ادا کړی وو. خو بدمرغه دا وشول چې کله د عین موقع راغله په سلوارم جون باندې چې موږ ورته راغلو نو دوی وویل چې موږ اجازه یې نه شو درکولی، پیسې هم دوی را واپس کړلې او بیا موږ بهر ته راغلو. بهر ته دغه ګراوند کې کښېناستلو، دلته هم ریاستی ادارو دغه موږ ته وویل پولیس راغلل چې موږ دغه اجازه هم تاسو ته نشو درکولای.
د جرګې ګډونوال وایي چې د قبایلی سیمو سره حکومتونه ناانصافي کوي او دوی ته حقونه نه ملويږي.
نو زما نوم ملک حیات الله میسود دی، د جنوبی وزیرستان میسود قبیلې سره تعلق لرم. د جرګا په چې دا دغه ایجنډا چې د کوم زمون کورون اوران شوی دی په د عسکري اپریشن شي د دې لپاره 15 میاشتنه یو تسلسل یو جدوجهد را روان و. زمون خلک ته ټوکن ورکړی دی په دې بیس چې تاسو ته به مونږ کوری یو رڼاډنګ قیمتي هم خپل ولګولو ټوکن یې راکو بیا ودر سره وکړه چې درې میاشتو کې تاسو ته مونږ د پیمنٹ کو خو غی درې څلور کال تیر شول خو درې میاشتې تر اوسه پورا نه شو. نو د حواله سره مونږ په خبر کې هم درې ورځې د قبایلو جرګه کړې وه اوس مو په اسلام آباد کې کوله.
د پریس کلب انتظامیه په وینا د پریس کلب په آئین کې لیکلی شوی دی چې پریس کلب کې دننه درې ورځې مسلسل جرګه سیمینار یا بل داسې غونډه نشي کېدی چې صحافیانو په اړه نه وي. او په بل اړه حکومتي چارواکو سو سو ځله دا خبره کړې چې د زمشویو ازلا نقصاناتو ازالې لپاره کوششونه روان دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په ملکنډ پوهنتون کې محصلین پر احتجاج بوختي. دوی د احتجاج وروسته لاغي پیل کړی دی چې د مئی په 13مه د موسی خان په نوم یو ځوان په دې تور چې ګینی رباب غوي د استل چارواکو له خوا وېسل شو دی چې په موټر سایکل د خپل دوه نورو ملګرو سره کلی تروانو. نو یو ټرافیکی حادثه وشو چې ملګری جوبل شول او د پکې وژل شو. اوس د انتظامی ثواب ترغله چې دوی وایي چې د ملکنډ وکیلانو یو ټولنې ویلي چې دوی به د پوهنتون د انتظامی خلاف د زده کوونکو د زورولو د مقدمې وړیا وکالت کوي او دغه مسله به په عدالت کې پورته کوي. دا چې د پوهنتون انتظامی سوي تفصیل باید وسیم سجاد په ریپورت کې وره.
یاد احتجاج پس داغه پیل شوه کله چې موسی خان په دیرشم مئی پر یو ټریفیکی حادثه کې ژوند له لاسه ورکړو. د نوموړي د حادثاتي مرګ پلا احتجاج کوونکي د پوهنتون پر انتظامیه وراچوي ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیه نوموړی د هاسټل نه وباسلی وو. موسی خان او داغه دوه نورو ملګرو ته په یو کم دیرشم مئی هاسټل ته د رباب راوړلو په وجه شوکاز نوټس ورکړل شوی وو او وروستو د پوهنتون د هاسټل نه وباسل شوی وو. نوموړي د هاسټل نه د وباسلو پر ضد انتظامیې ته درخواست هم جمع کړی وو خو انتظامیې ورته واپس هیڅ ځواب نه و ورکړی. په داسې حال کې چې د پنجشنبه په ورځ پر یاد پوهنتون کې د بیلابیلو څانګو امتحانونه هم کېدونکي وو، احتجاج کوونکو پر پوهنتون کې زده کوونکي امتحان ته نه دي پرېښودي او بیلابیلو څانګو ته یې تالې هم لګولې دي. د روان احتجاج په اړه د ملکنډ پوهنتون د زده کوونکو د جرګې ویان شکیب یعقوب د جون په شپږمه مشال ریډیو ته وویل:
بس نن خو زمونږ درنه و هغه وشو، انشاءالله به خیال عمل چې کوم دی هغه به مونږ نن د 10 بجو نه پس تیارو جی. هغه خو مکمل پابندي ده او بل ته هیڅ قسمه څه لکه تنظیمي یا ته لکه ست خبره د خپل حق لپاره دا نشي کولی.
دو یادو انزامونو پزد د پښتو خبری چینل خیبر ٹی وی تا د یاد پوهنتون ویان د جون پشپغم وویل چې موسی او د هغه ملګری د پوهنتون د هاسټل نه وباسل شوی نه وو بلکې معطر کل شوی وو. مشال ریډیو د یونیورسټي د ډایرکټر ایڈمنسٹریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابولو لپاره رابطه کولو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون ځواب نه کړ. البته د پوهنتون انتظامیه ډان ورسپانې ته ویل ول چې موسی او د هغه ملګری د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازت وتلو پترس کې وباسل شوی وو. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس ترباب په معامله کې ورکړل شوی وو. د جون په دریمه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوی دی او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان ته په پیښه کې رګه کړو تنانو د سسپینډ کولو لپاره وینا هم کړی دا. مینا خان پر جواب کې ویلي ول چې د یادې پیښې پلټنې روانې دي خو د دې راپور چمتو کېدو پورې د پلټنو راپور نه دی جمع کړل شوی. د موسی خان د مړینې خبر په ټولنیزو شبکو زور اخسته او د سیول سوسایټي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو بشمول د وکیلانو پر پوهنتون کې د احتجاج کوونکو زده کوونکو سره ملاقاتونه هم کړي دي. د وکیلانو یو وفد د کیس پر عدالت کې د مفت کولو ژمنه هم کړې ده. د پیښور د اعلی عدالت وکیل وقار عالم ملکنډ پوهنتون ته قانوني نوټس هم لیږلې ده. وقار خان د جون په شپږمه مشال ویډیو ته وویل:
چونکه ایڈمنسٹریشن پدې کې ریسپانسیبل وو نو دې خلاف بیا ما دیو ته یو لیګل نوټس ولېګو. ما هغه ته دا ولیکل چې په ودن 7 ډیز کې به هغه ماته دې ریپلای راکړي. نو هغې نه بعد به زه د دې خلاف لیګل کاروایی کوم چې دې خلاف به مونږ بیا کپیټن کورټ کې چې کوم دی کیس جمع کوو، چې مطلب دوی داسې ایرریسپانسیبلټي کړې ده چې یو سټوډنټ چې کومه دی هغه دا پر دیر سره زاروخ ساتي، دوی په ماښام د اسټل نویستی دی، نو هغه دوی د وجې نه چې کوم دی هغه اکسیډنټ وته کاست شوی دی.
د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کونډي د ملکنډ پوهنتون نه د مئی په 1 په 3 کې دننه ځواب هم غوښتلی و، خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاس ځواب نه دی ورکړی. د یاد پوهنتون د زده کوونکو جرګه وایي احتجاج به تر هغه وخت پورې دوام لري چې د دوی مطالبات نه منل شوي او وایس چانسلر، پرووست او چیف پراکټر د خپلو سبقو نه لر کړل شوي. حسین سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
دا مشال ریډیو دا د پاکستان د نورو صوبو پر طلب خیبر پختونخوا کې د کمومرۍ ودونو دود زیات دی. دلته نجونې په ډیر کم عمر کې واده ته مجبورې کړل شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي ډیر نجونې د ورونو، پلار او د کورنۍ د نورو غړو د عزت پر ځای ساتلو لپاره په کم عمر کې واده ته غاړه ږدي. په خیبر پختونخوا کې بیا په ملاکنډ ډیویژن کې د کمومرۍ د ودونو تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راځي. د مشال ریډیو خبریالې اسما ګل پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
خیبر پختونخوا کې پر روز کال 38 چینکۍ په کومرۍ کې واده شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا دا تیر کال جاری شوی رپورت تر مخه د دغه جینکو عمرونه د 38 کالو کم وو، او دغه شان 53 جینکو د پولیسو سره قانوني رپورټونه هم درج کړي. خیبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا راغلي دا تیر کال دغه رپورت کې دا خبره هم واضحه شوې چې د جبري ودونو ځپلې 14 ښځې او 11 کومره ماشومان دارالامان ته لیږل شوې. هم په دې اړه د مردان چمتار سیمې تحصیل ممبرې او له بشري حقوقو فعالې زیب النساء مشال ریډیو ته ویل،
سر زده ماشومان نه جنکو نه تاسو کومه چې تاسو ولې داسې د کم عمرې واده شولې، تاسو سره خپل حق لپاره आवाज نه اوچت کړی، نو ویلې چې څنګه ځکه سنی دی ویلې زمون کور مشران سړی دی، زمون رور دی، زمون پلار دی، زمون غا نیکه دی، زمون تر دی، دریو کینی او دی فیصله کوي، مونږ غا په مخامخ سن شو ویلې.
د موجوده قانون چوکاټ چې د کال 1927 د کومرۍ د ودونو د مخنیوي برتانوي دور قانون سره تړل شوی، چې پکې د جنۍ لپاره د واده قانوني عمر 14 او د هلک 18 کاله ټاکل شوی، او د خلاف ورزي کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او 1 میاشت د قید سزا مقرر کړل شوی. ولې په یاد قانون کې په 2014 کال کې دا بدلون وروسته د خلاف ورزي کوونکو لپاره سزا 500 روپۍ جرمانه او 6 میاشتې د بند وټاکل شوه. خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر محمد اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کومرۍ د ودونو د مخنیولو لپاره په مسوده کار سرته رسیدلې، او کچر دغه قانون عملی کړل شو نو په صورت کې به تر ډیره حده په داسې قسمه پیښو کې کمی راشي.
دا ریسنٹلی میٹنگ شو دا غو په والی سره موږ الریډی ڈرافٹ بل چې کوم دی په دې کې تیار کړی دی. دا غ بل سائلنٹ فیچرز دا دي، خاص کر په دې کې ڈسکریمینیشن او ریګارډینګ دا ایج هغه موږ 18 سال کزه کوم انټرنیشنل کمټمنټس هم دي فیمل لپاره هم مېل لپاره هم. دریم پوینټ پکې دا و چې اٹیسټډ ان ای سی باندې کار رجسٹر چې کوم دی هغه چیک کړي. دریم پوینټ پکې دا و چې نه کار رجسٹر هم باوند کو دا لپاره هم سزا هم پکې خود لري کم سے کم 45,000 دا میکسیمم 3 لاکھ دا پاگ کے کید وغیرہ ہم دے صحیح دا اٹس اپ ٹو دا کورٹ. بل پوائنٹ بدے کے داؤج کے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس سے کم دے آگے دے کے ٹیمپریری انجنکشن ہم ایشو پولیش. بل پکے داؤج گارڈینس پکی وی یا مطلب سو پکے انوالو ارلی میرج اسکی چھ اگر 18 سال نہ کمی نو آگی دا برم پکے سزا گانی دی چھ مطلب دارے بدائے والے سر بیا پولیس سے کم دے بدے کے ایکشن ہم آغستی شی.
دا چې ولې د خیبر پختونخوا حکومتونه تر دې دمه د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلو کې بریالي شوی نه دي. د دغه پختنې په جواب کې د قانون صوبایي وزیر افتاب عالم افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول هیواد کې د کم عمرې ودونه یو لویه ټولنیزه ستونزه ده، او حکومت ته هم د واده لپاره قانوني عمر 18 کاله ټاکل یو چیلنج دی.
فی الحال مو ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر نا وہ بھی انیشیٹ کئی چی دیکھی چورا امینمنٹس تھی اور بیا بہ مو ویٹنگ لرزی مو ڈپارٹمنٹ تھا بیا بہ آن ورڈ کیبنیٹ اور بیا کیبنیٹ نہ بعد اسمبلی دبا پلیس کی گی اور اسمبلی کی ودی بندے ڈیبیٹ کی گی. بہرحال جی یہ دیکھیے ڈیر کمپلیکیشنز دی پاس چیز منہ سے رقوم قانون دانو آئی کہ کلا دو بلوغت تو رسی اس بلوغت په قانون کې ډیفاین نه دا کبه داسې دی ریلیټډ څه کیسز راتلو نو هغه کورټ کیسز به راتلو نو هغه به بیا ریفر کېدو میډیکل ټیم به دې باندې جوړېدل او هغه به دا ډیسایډ کول چې آیا دا پیو بردا نه دا اوس مسائل نو خبرې ډېرې زیاتې دي کوېشنز پکې ډېر زیات دي خو انشاءالله چې موږ راشي نو انشاءالله هغه به کوو اکارډنګلی او بیا خو دلته پروینشل اسمبلی هغه باندې ډیسیژن کوي.
دا یونیسف کال 2019 شمیرو کې راغلی چې د خیبر پښتونخوا شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د جنکو د کومرې د ودونو 8 پیښې ریکارډ شوي چې د هیواد د نورو صوبو پرتله د کومرې د ودونو تر ټولو لوړ شمیره ده. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د اسما ګل د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. تاندې هلي خبرونه بلرو خول د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. د بلوچستان په چمن کې د پرلتوالو احتجاج نن په دریمه ورځ هم دوام لري. د چمن پرلت کمیټې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو مشال لړیو ته ویلي چې پرون په دوی د پولیسو او سرحدي ځواک لخوا په تشدد کې تقریبا 30 پرلتوال ژوبل شوي دي. په ملکن پوهنتون کې د زده کوونکو د اتحادیو لخوا د موسی خان د مړینې خلاف احتجاج لا هم دوام لري. هلته په پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې هم درېدلې. د لغې وروسته ده چې د پوهنتون زده کوونکي موسی خان د مې په 1:30 پر موټر سایکل په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي ول. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې چې د وسلوالو خلاف جګړه کې د دوی د ډنګو شو دکانونو معاوضې دي ورکړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي مشال ته ویلي چې د دکاندارانو د معاوضو د تصدیق پروسه یو ځل بیا روانه ده. د پیښور د زری پوهنتون کارکوونکي د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. د اګریکلچر پوهنتون ملازمینو نن مشال لډیو ته ویل چې د دوی په سلګونو کارکوونکو ته د 2 میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړل شوې. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان اپریدي مرستیال ساجد خان د نوموړي له خولې وویل چې زر به د پوهنتونونو مالي ستونزې هوار شي. او تما کېږي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای په 23 د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي. د خی په داسې حال کې یو متنازع ویناوی چې په غزه کې د جګړې یو مهم پړاو روان دی. او اوس هم تاندې هلي خبرونه د دې ونې په تاندې هلي پروګرام کې په پښتانه ټولنه کې د ښځو سړو ترمنځ په صنفي نابرابرۍ تاسو ته معلومات ورکو. په دغه لړ کې د نړیوال اقتصادي پروګرام د تیر کال په ریپورت کې پاکستان په هغو 15 هیوادونو کې دی چرته چې په ټولنه کې تر ټولو زیاته صنفي نابرابرۍ لیدل کېږي. د پروګرام قربانا پر خندا سات
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې نه
چې خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اچو
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالج نہ کھلے جنا پورے اسکولوں میں ہا کا میں دل کا کم چوڑان دیو
تان دی ہلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا دا تان دی هلی پروگرام دی. ظفر خندا ست پکې ستاسو هر کله کوم اوریدونکو د دې اونۍ په پروگرام کې په پاکستان بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې د خزو او سړو د ژوند ترمنس په واټن یا فرق باندې یا د صنف په بنیاد چې کوم فرق دی پر دې باندې تاسو معلومات ترکو. په دې سلسله کې نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال رپورت هم زما مخې ته پروت دی. په دغه رپورت کې پاکستان پاکستان د پنړۍ کې د جنس په بنیاد په واټن یا فرق کې په 1.6 هیوادونو کې په 1.2 نمبر راغلی. د هغه رپورټ له مخې پاکستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې شمارل شوی دی چیرته چې د ښځې او سړي ترمنځ تر ټولو زیات واټن یا فرق دی. دا صنفي فرق یا مساوات نه لرل د ښځو او سړو په اقتصادي خودمختاري کې په ټولنیز او سیاسي ژوند کې هم لیدل کېږي.
Thank you.
دی اونې په تاندېلی پروګرام کې په پښتنه ټولنه کې د خزو او سړو ترمنځ په د سنفي مساواتو نه لرلو پر وجوهاتو او د دې پر حل لارو تاسو ته معلومات درکو. ما سره په دې پروګرام کې د سوات نه بیګم بیبی دا چې د کشیده کاری له سند سره تړاو لري، له پېښوره د ټولنیزو چارو فعال قمر نسیم، او د چارسدې نه حاجره بیبی دا چې په جنډر سټډیز کې پی ایچ ډی کوي. دوی په سیاست کې هم چې د خزو او سړو ترمنس کوم فرق دی په سیاسي چارو کې پیغې باندې هم ادویکار کوي. لومړی حاجره زتا استرازم، دا ریپورت خود تیر کال دی، خو زمو ټولنه کې تاسو دا سنفي نابرابري چې دا د دې سو وجوهات وینئ؟
د سنفي نابرابري وجه خو ډېر عوامل دي کوم چې په سنفي نابرابري باندې اثر انداز کیږي. خو په یو د دې موږ یو کټګرایزیشن وکړو د نومونه اغوستل کنه، دا کټګری کټګرایز کول به لکه ډېر زیات ښه. نو زه به تاسو بل خبره شروع کوم چې د دې سنفي نابرابري جوړې چې کوم دي، نو هغه زمونږ په تاریخي طور زمونږ په دې سیمه کې پرتی دي. بس خو ټوله دنیا د سنفي نابرابرو نه په یو موده کې تیره شوې ده. په پرمختللي قانونو خپل معاشرو کې سنفي نابرابري د ډېر حد پورې یا برابر کړه یا یې ډېره زیاته کمه کړه. څنګه چې تاسو د ورلډ اکنامک فورم د سروې دا ریفرنس راکو، نو
او حاجره زمونږ په ملک کې په حکومتي کچه باندې تاسو خو په دې کار هم کوئ کنه، نو په حکومتي سطح باندې د سنفي نابرابرۍ د ختمولو لپاره یا دغه واټن د کمولو لپاره څه کارونه کیږي؟
تاسو وګورئ نو په حکومتي سطح چې د ښځې څونه چې بنیادی حقوق دي، که هغه هغه تعلیمي حق دي، که سیاسي حق دي، که د معاش حق دي، که د انصاف ترلاسه کولو حق دي، او که خپل نور سوشل د جایداد کې د حیثیت حق دي وراثت، نو دا ټول حقونه کې زمونږ د پاکستان ښځه او بیا په خصوصي توګه پښتنه ښځه شاته پاتې ده. نو د دې غټ فرق وجه چې د پښتنه ښځه د پاکستان د ښځې نه هم بیا وروسته ده. که تاسو د هغې د تعلیم ریشو ته وګورئ، که تاسو د هغې اقتصاد ته وګورئ، معاش ته، نو هغه بزنس کې دومره نه ده. که دغه شان د هغې صحت ته وګورئ، هغه نه ده. که د هغې سیاسي حقوق ته وګورئ، نو هغه شان چې هغه نه ده. لکه په تېر جنرال الیکشن کې که تاسو وګورئ، نو یوه ښځه چې دی نو لکه د بلوچستان نه چې دی نو دوه نیشنل اسمبلی ته ممبرز الیکټري، خو د پښتونخوا نه یوه ښځه هم نه ده تللې. دا خو هغه کوشچن دی کنه. لکه بلوچستان نورمالی مونږه شاته پاتې شو بګڼله، نو د هلته نن ښځې الیکټري زمونږ د صوبې نه اوس هم یوه هم نیشنل اسمبلی ته لکه نشی راتلی. نو د دې نه ثابتېږي چې مونږ په سیاسي توګه څونه شاته پاتې. بلې د دې خبره تاسو وګورئ، وجه که مونږ لټو، نو مونږ به خپل په سوشیو کلچرل آسپیکټ کې دې ته هم ګورو چې زمونږ چې کوم کلچر دی هغه ډېر زیات په نرواکې باندې بنیاد لري. د کلکې او ټینګې نرواکې د لاسه پښتنه ښځه چې دی نو په تعلیمي، سیاسي، معاشي او میدان کې مخې ته نه شي راتلی. ولې چې هغې باندې یونٹ لیول باندې سٹڈی ته وګورئ، نو هغې باندې د خاندان او د کور ترلاسه پریشر چې هغه کله مخکې راځي کنه، فیملی امپیډمنټ چې کوم دي کنه، تاسو هغه نه شي فیس کولی. نو چې د کور ترلاسه بلکې د هغې د پیدایش چې هغې څنګه کیږي، نو دلته خلک نارینه اولاد زیات خوښوي په نسبت د زنانه اولاد. نو چې هغه د مور په غېږ کې خپل ځای نه ویني، نو هغه به بار معاشه کې بیا خپل ځای په ټولنه کې به خپل ځای څنګه جوړوي کنه. بیا چې کله هغې د نشرما او د هغې د تعلیم وخت راشي، نو دغه سټیج کې هم هغه د تفریق او یا د توپیر الیک ته زیاته توجه ملاویږي چې نه ته کمه توجه الیک ته زیات ښه د تعلیم او د مخ تلو موقع دي، زیاتې پیسې ته لګي په چینې باندې کمې لګېږي. ځینې خلک د پرتی کور کړي، ځینې خلک اون کوي.
حاجره تاسو موږ سره اوسئ. قمر نسیم صاحب تاسو ته راځم. دا ورلد اکنامک فورم رپورټ چې دی، دوی هر کال دا سی رپورټ ایشو کوي کنه، زمونږ په ټولنه کې تاسو څه وینئ؟ د ښځو او سړو ترمنځ دا فرق چې دی دا زیاتېږي کنه، دا کمیږي، لکه مونږ چې څومره پرمختګ کوو وخت سره حکومتونه بدلیږي، نوې نوې پالیسۍ راځي، نوې نوې قوانین جوړیږي، نو دې سره په دې صنفي نابرابري چې دا په دې په ختمولو کې هم سمرسته کیږي کنه؟
بالکل جی، څنګه چې تاسو خبر وکړله، پاکستان د ورلد اکنامک فورم چې کوم رپورٹ جاری کړی دی، یو جنوا بیسډ ارګنایزیشن دی چې هر کال په جنډر پیرټی باندې رپورٹ جاری کوي، د هغه مطابق پاکستان دې کال 145 نمبر باندې دی، په 146 ملکونو کې د دې مطلب دا دی چې پاکستان د هغه دړخه د صنفي مساوات حواله سره چې کوم دی نو دویم بدترین ملک ګرځول شوی دی. اگرچه کې مونږه حکومتي سطح باندې وګورو نو دا وینا هم دا چې داسې قسمه رپورټونه چې اکثر وی د دې سیاسي عزائم وی او په پاکستان کې د صنفي مساوات او حواله سره اگرچه صورتحال سره ډیر خنه دی، خو هغه دومره هم د دنیا نورو ملکونو سره بدتر نه دی چې هغه د دنیا دویم بدترین ملک کې شامل کړل شي.
او کمر نسیم صاحب، تاسو داسې سروې یا داسې رپورټونه ګورئ کنه کوم چې لکه اوس مثال په تور باندې دا د ښځو او سړو ترمنځ چې صنفي نابرابري ده، دا زیاتره په کوم خبرو باندې دوی دا درجه بندي کوي؟ دې باره کې کله معلومات را سره شریک
کړئ. دې کې کوم ګورو نو هغه کوم شذونو ته ګوري نو هغه کې ایجوکیشن، هیلت، اکنامک اپورچونیټی او پولیټیکل امپاورمنټ چې کوم ایریاز دي هغه شامل وي. چې کوم زموږ د ایجوکیشن حواله سره کوم ګورو، په پاکستان کې 22 ملیون ماشومان سکولونو نه بهر دي او په دې کې 64% چونکه جنہ کې دي، او بیا که د خیبر پختونخوا خبر هم کو نو 4.7 ملیون ماشومان د سکولونو نه بهر دي او دې کې 2.9 ملیون چې کوم دي نو جنہ کې دي. نو په پاکستان کې د ایجوکیشن حواله سره چې کوم چیلنجز دي، یا چې په پاکستان کې کوم د پولیټیکل لیډرشپ کې د زنانو دا یو ګری ایریا ګرځول شوی ده چې په پاکستان کې زنانه مینیجیریل پوزیشنز کې نشته دي، کغه په پالیټکس کې، کغه په اکنامکس کې، یو خو پیټریارکل سوسایټي د بیا موږ ګورو چې دلته کم د خیبر پختونخوا تاسو ته پوسو کړو نو دا بدقسمتي ده چې اگر چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ته دلته او هغه سره ډیر خزرانه موجود دي چې هغه ته وزارت یا مشارت هغه ورکړل شوی وي، خو بدقسمتي سره نس وزیر شته او نس مشیر عہده چې ته خیبر پختونخوا کې زنانه او ته چې کم دینو ورکړل شو نو دا خو یو ایریا ده. خو دا پاکستان تحریک انصاف سره تا محدود نه دا کومګه ټولو سیاسي پارټونو پارټیانو کې وګورو نو عموما نو ماغه زنانا چې اومددي پولیټیکل پارټو یا الیټ کلاس چې کوم د زموږ د اغي زنانا یا اومددي میل پولیټیشین چې کوم خپل خويندې یا لوريانه یا د فیملی زنانه وي اغي ته موقع ورکړل کیږي، خو د گراس روټ زنانا وتا ډیر کم موقع یو سیاسي پارټې هم چې کوم دین وغه ندی ورکړي.
زه ورزم بیگم بیبیتا، بیگم تاسو حال ته پسواد کې کار کوي کنه؟ تاسو کور کې نارینه نشته دي، د خزه چې دا په اقتصادي لحاظ باندې چې لکه مطلب دا دی چې دا خپل پیسې ګټي، دا خپل کور خرچه چلی، دا څومره مرسته کوي خاندان ته یا کورنۍ ته چې د هر کور خزه دی هم یو سنه سکار یا هنر ولري، تا نوکری دیو کی یا کوم هنر چې دا لري د هغې نه بل اقتصادي ګټه پورته کی؟
لکه ناری نه زم په کور کې نه شته زمان مې دی هغه ماړ دی او بس هغه انګور مې لګیا دا په لافاری مزدوري کوي، مهنت کوي او دا سره مې لګیا مې زمون کاړه په دې چل روانه تا نو محنت
یو یو تپوس میدام کو کنه چې د سوات سلائی کړای شه دا یا د سوات لاسی کار شه دا ډیر مشهور دی، او تاسو ته خو به دا معلوماتو می کنه چې دا د پاکستان په ډورو خارونو کې یا بهر ملک کې ډیر په ګران خرسي
صحیح عمل دا خبر شو زموږ ساتین چې کین اغم د زرګونو نه کم نه کړي.
ها
یو پړونه چې مونږ کوي کنه د یو پړونه زمونږ زمانه د 2000 روپۍ وایي 1500 وایي 1000 وایي زور دین ځلمانو یم ما دا ټول تاسو ما سره لکه پدغه شوې نه خان دی وایته نن ته بهر څه ته وګوره زمونږ د ملک هغه دغه کم کم ته ته ورسېدل
حالات
مونږ مو چې دا وکول نه خپل ماشومان نه پیسې وکړو
کور هم چلے لکه یو روزگار کئی کاغ نوکری کنا ستاسو غونته کې یو هنر لري داغینه خپل کور خرچه چلی ورسره ورسره تاسو د کور کارونه هم کوي کنه بهر نو دا هر څنګه مینج کوي لکه
نو تر اوسه خو خريستي ما په خپل هم کول کنه وسه لکه دا نه کوم چې د دې د غي نو ماشومان د تر کوم لا شو سودا و کو دا غو کوي ماشومان را سره دي کله ګاونډیان خو دې وړي کله یو وړي کله را سره بل وړي لار کې دې چې لار کې واپس رکشے والا سمے مالا من کو ٹپوری سر پولیس والا رکشے والے تو چولی رالی چولی روتے سبزی لاتے خدا خوری والا خدا ہی رابر والا پولیس ماں کہ چولی روتی نمائی کتل 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 نما اور دے دی سکھا دے جتنا نہ رہو جب تو رکھ تمہاری تو کور سودا ہوا کا
حضرت استاد اعظم زمونږ په ټولنه کې خزه په روزګار کې اوس ډېر خزه په هر سیکټر کې کار کوي کنه په صحت کې او په تعلیم کې خوده مخ کې نه وي اوس په مختلفو دفترونو کې میډیا کې شته دي نور زینو کې هم خزه کار کوي په کار کې زمونږ په ټولنه کې د خزو او سړو ترمنځ څومره فرق لیدل کیږي او د دې د ختمولو لپاره باید څه وشي
نو په تعلیم کې دا که په روزګار کې دا که په سیاست کې دا که په معاش کې دا نو هغه د خپلو ملګرو سړو د لاسته دي نو دا هغه د پلي کېږي هغه د حراستي اختار کېږي هغه ته چې په روزګار کې مختلف مشکلات راځي هغه ته سفر زیاتي هغه ته د صحت سہولتونه ني هغه ته مټرنیټي لیو ني ډېر دین ته واده کړي څه چې نو خپل ځان نشي دا د کولی په سیاسي اړخ کې وګوري نو په پارټي کې دا هغه له هغه اوسن او ویلیو نه ورکی چې کما سړو ته
او حضرت تاسو په سیاسي چارو کې هم د خزو رول ته په دی باندې کار کوي نو اوس انتخاباتو شو په پاکستان کې پنجاب کې خو مریم نواز یو وزیر اعلی خزینه وزیر اعلی راغله خو زمونږ خپلې صوبې ته ګورو خیبر پختونخوا ته دلته کې بیا تاسو څه وینئ د خزو رول په حکومت کې یا په سیاسي ګوندونو کې څنګه وینئ
اعتبار سیاسی تو مسلو حل اتوار چڑو نمائندہ گانا باندھ لڑی معاشی سیاسی او کلتوری او سرحد پوری مذہبی دا یو سائیکل دے جدا بہر پدی غور دارا کہ جدا تاویگی نو بہر اڑخ او بہر قدم باندھے دیتا رکاوٹو نما اسکول والو جدا دی ٹک سکنا نو دا 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 سائیکل با ماتو دا سائیکل دا ماتولو زما بیا دا خیال دے جدا با پوہا او پا تعلیم خورمولو باندے رازی نو
یو خزه چې پوه هم شي او تعلیم هم پکې خور شي خو هغه بیا هم خپل مخې ته چوي. ګوره د نرواکې چې کوم هغه مضبوط دیوالونه زرګونو کاله داسې را روان دي او دا پکې ګیره ده. نو چې کوم یو زرګونو کاله داسې اسټبلش نظام دی نو هغه په یو ورځ کې یا په یو کال کې نه ماتېږي. دا ډېر ګریجوال پروسس دی. بل اړخ که تاسو ګورئ زمونږ د پښتنو کلاس ماسټر ډی که تاسو اوکې نو ځینې ښځې داسې دي چې هغه په معاش میدان کې هم ښه مخکې چلېږي او په سیاست کې هم مخکې چلېږي. نو دا څه ولې چلېږي او دا نورې ډېرې ولې پاتې شوې دي؟ نو دلته که تاسو وګورئ نو هغه کلاس ایشو ده چې ښځې چې د الیټ کلاس سره تعلق ساتي نو یا د هغې معاشي حالت ښه کېږي نو هغې ترقي او پرمختګ زر ترلاسه کوي. او چې کومې ښځې د کمزور معاش یا د کمزور خاندان سره تعلق لري د هغې تعلیمي سیاسي او اقتصادي حالت شي نو هغه بیا وروسته پاتې شي. چونکې زیاتره آبادي د کمزورې طبقې سره تعلق لري نو زیاتره ښځې
قوانین هم جوړ شول کنه د دې تحریک انصاف په حکومت کې مخکینی حکومتونو کې دوی چې دا پر ښځو د تشدد مخنیوي باره کې یو قانون جوړ کړ. دا شان د وراثت باره کې د ماشومان نجونو د ودونو د خلاف هم په قانون باندې دوی لګیا دي. دا صوبه کې د ښځو د کمیشن چې کم دی کم حکومتي کمیشن چې دی د دې کار ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا د داسې کمیشنې یا داسې ادارې چې دا په دې صنفي نابرابرۍ ختمولو کې څومره رول لوبوي؟
تاسو د کمیشن خبره وکړله نو دا صرف چونکې تاسو د خیبر پختونخوا خبره وکړله نو خیبر پختونخوا کې چې کم د زنانو کمیشن دی دا چې څومره فعال دی زما په خیال په خپل تاریخ کې دا کله هم دومره فعال نه و. خو د دې ذمواري چې کومه ده هغه دا یو ریکمنډری باډي ده د اغي کار ریکمنډیشنز کول دي او مونږ ګورو اغي په صحت حواله سره ایجوکیشن حواله سره د خزو اکنامک پارټیسیپیشن حواله سره ډیر خو چې کوم دین کار کړل دي او ډیر خو سفارشات مرتب کړی دي او حکومت ته ورکړل دي چې کوم د وسایل یو لوی مسله مونږ ته د وخت پاکستان کې ښکاری. ولې چې مونږ کو وګورو نو د پاکستان آبادی چې کوم د وخت 22 کروڑ ده او د یو این یو چې کوم حالیه رپورت ته د دې مطابق مونږ بنن نه لږ کال پس تقریبا 56% اضافه و زمونږ په آبادی کې شوی. نو په دې صورت حال کې جینډر پیرټی ساتل خلکو ته یکساں وسایل او مواقع فراهم کول دا د حکومت لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی. ورسره ورسره موږ وګورو چې کم کلیدی پوسټونه دي په هغه کې د زنانه او وستلو لپاره حکومت ته پکار دی چې ګامونه واخلي چې پاکستان را روان کال کې د صنفي مساوات او حواله سره کم انډیکس ته په دې کې د دې پوزیشن بهتر کړي.
ډیر مننه قمر نسیم صاحب او بیگم بیبی او ته پوسټ تاسو نه دا کوم چې تاسو خپل ټول کارونه په خپله کوي کنه هغه خزي چې تاسو आवाज اوري موږ چې دا د خزو او سړو د ژوند ترمنس کم فرق ته یا سنفي نابرابري د دې ختمولو لپاره باید چې کار وشي. تاسو په خپل هم کار کوي کنه هنر لري دا غي د لارې خپل کور چلوي خزو ته بس وایي چې تاسو आवाज اوري
بس د دنیا په نظر کې خو ستو هم له درونوم دي بندی ناسی او بل بل راوڑی او بل بل تیارے او بل بل راغی نہ
بالکل ډیره مننه ستاسو نه بیگم بیبی مو سره د پیښور نه د ټولنیزو چارو او د بشري حقوقو فعال قمر نسیم صاحب هم ملماو دا غي هم ډیره مننه او حاجرا ستاسو هم ډیره مننه کور مو ودان
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
داسې اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونه کې د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د سلیم کمرانا چې دنه زموږ په دې قبایلی علاقه کې ډیره کومه ده.
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره
اوریدونکو دا او تدی کو نه تانهیلی پروگرام او ظفر خان اسد لتا سره اجازه غواړم د خوده پامان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.